بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته د طالبانو د سیاسي مشرانو له ننوتو وروسته د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې. په دې اړه سلا مشورې په کندهار کې هم روانې دي. دا هم درته وایو چې په پاکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه ویل کیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په خوست کې مخابراتي شبکې ټکنۍ شوې او ښار بازار کې کریډیټ کارتونه هم په اسانه نه پیدا کیږي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره می رحمت صفای مختولی کی تر پای از موږ ملتیا وکړی. د زهرو کاروان اونیز پروگرام هم درته لرو، خو اوس عصمت ساروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا او برېټانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جی و غونډه کې پر افغانستان وژغی شي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو په باب خبرې کوي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړه چې ملکي وګړي د کابل هوایي ډګر ته پریږدي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی و په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د بایدن له لوري له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوري پال ولسمشر په محل شوې وه. په امریکا کې دننه او له دې هېواده د باندې د امریکا د متحدانو پراخینی وکي پاره ولې دي. بایدن ویلي چې باید د دوو انتخابونو په منځ کې یو غوره کړی وای، یا دا چې بې پای جګړې ته دوام ورکړی وای او یا یې د ټرمپ لاره تعقیب کړې وای چې باید ځواکونه وباسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وای طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د ایستلو بهیر به شاید روان اگست تر پایه دوام وکوي. د چې په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیږدولو پاړه په خبرو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه د اگست 1.5 ټاکل شوې، خو د دقیقې نیټې د تاکلو پر سر خبری روانی دی. په همدې حال کې د سی راپورونه هم ورکړل شوی چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتل هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخه ورنیولې ده. په افغانستان کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبري کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواد په پراخه کچه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبري نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو په یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی. څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریې کډوالو ته به اجازه ورکړي چې د ګاونډي هیواد لیتوانیا له سرحده د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ننوځي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو ان ایچ سی آر وی استازي کاترانینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي دي چې د کډوالو مرستندوی د اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بی پرې توب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لومپ ویلي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې او شاید تر دې هم زیاته شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د یو ان ایچ سی آر په وینا ډیری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي په کابل کې ډیره دي چې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د اړوند اداروي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 کارکونکي د دوی 200 کارکونکي په دنده بوخت دي. په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیاردونو ډالرو شتمنۍ څخه بې برخې شي. د امریکا د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د حکومت شتمنۍ طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا پریکړه وروسته لدی کیږي چې طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه. د پیسو د نړیوال صندوق د معلوماتو له مخې د افغانستان د مرکزی بانک شتمنۍ د اپریل میاشتې تر پایه پورې 4.9 میلیارد ډالر ته رسیده. د دې پیسو ډیره برخه د راپورونو له مخې د نیویارک د فدرال زیرمو په بانک او د امریکا په نورو مالی مؤسسو کې ساتل کیږي. د افغانستان بانک په دې شتمنیو کې ډالر، سره زر او نورې مالی زیرمې شامل دي. طالبان د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي او د دې معنی دا ده چې که امریکا او متحدان د طالبانو راتلونکي حکومت په رسمیت ونه پیژني نو د افغانستان بانک زیرمو ته به لاسرسی ونه لري. پر دې سربیره امریکا کولای شي چې افغانستان ته د پیسو د نړیوال صندوق په ګډون د نړیوالو مؤسسو مرستې بندې کړي. فنلند د فنلند حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختیایي همکارۍ چاري دروي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په وینا تر هغه چې د افغانستان حالات څرګند شي خپل پرمختیایي همکاري هم ځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته سفر وکوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی ویشیکا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې روزونکی وګمارل شو. څلور څلوېښت کلن ویشیکا د سریلانکا لپاره یو شپېته نړیوالی یو ورځنۍ لوبي کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرې دوه غشتنه وکړه. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د راپور لمخې ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوی یورانیم د تترا فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تبدیل لپاره کارول دي.
خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرنه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. په کابل کې او د غرض د افغانستان په کندهار ولایت کې دراتلونکو نظام د جوړیدو په اړه خبرې تودې شوې دي. د ملي مصالحې عالی شورا کڅ هم د دې خبرو کرانېټه نه خې خو وایي چې دا ډول خبرې به ژر په رسمي ډول پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مرستيال مولا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو یو پلاوی له دوهې کندهار ته هم رسیدلې. دا چې په دې اړه روستي جزئیات څه دي له کابل زموږ همکار سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر کې اوریدونکو ته د راتلونکي نظام په اړه د روانو بحثونو او ګونګوسو په اړه وایي.
او د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پایل ته هیله شته. سمه وه چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې حامد کرزی، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار شامل وو، دوی تلاشي کوي چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د نظام د جوړیدو په اړه خبرې اوس دننه افغانستان کې کیږي. د دې شورا یو غړي چې نه غواړي نو مخکور شي. نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې خبرو د پایل کارن هیڅ معلومه نه ده، خو ژر به پایل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړیدو د خبرو د پایل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تیره شپه له قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوي کندهار ته رسیدلی دی. په دې پلاوی کې د دوهې د سیاسي دفتر نور غړي مولا عبدالحکیم اخون، مولا فاضل، مولا خیر الله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي هم شامل دي. د دوی مولا خیر الله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنفي کندهار ته د رسیدو څو ساعت وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو په رڼا کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو په رڼا کې بشري حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه ته وړاندې کړي چې نړۍ پرې رضایت وښایي. ملا خیر الله خیرپا وویل وی پراتون کې حکومت کې د ګډون لپاره مسلکی کډرونو ته اړتیا لري او د یوې شی حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې لزایي مشرانو سره هم سلا مشورې پیل کړي. تیره شپه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به نور مهم موضوعاتو باندې خبرې اترې وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې معقودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړي مرسال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هېواد بیرون وتلی او واک یې پرېښې نو د اساسي قانون د حکم له مخې د خپله د جمهور رئیس ځای ناستی دی. د ویلي چې دا افغانستان د جمهور رئیس له هېواده تښتېدلی او په افغانستان کې نشته پس دی د هېواد یا د مشروع او سرپرست قانوني واکمن په توګه باندې مطرح دی. ښاغلی صالح دا هم وویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسېدلی او د دوی مبارزه روانه ده. اخوا بیا لودین صاحب له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم همداده چې د یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي داسې حکومت چې د دوی پان جوړېدل یې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ په کابل ولکه ټینګه کړې ده خو تر ننه یې واکمني هېڅ هېواد په رسمیت نه ده پېژندلی او ډېرو هېوادونو دا کار د نوي نظام د جوړېدو پورې محدود کړی دی.
ډېر مننه ک لږ زر راته د کابل د ښار جزئیات راکې. په کابل ښار کې نن دریم ورځ ده چې طالبان واکمن دي. د ښار فضا څه ډول ده؟ د خلکو غوښتنې او هیلې څه دي؟ آیا ښار بیرته عادي کېدو ته نږدې دی او کنه لا هم ښار کې یو څه ګډوډي شته خلک اندېښنې لري؟
کابل ښار لا هم نظامی بڼه لري په دې معنی چې طالب وسوالو ډېری کسان چې وسلې ورسره دي په پوځي موټرو کې د ښار دننه تګ راتګ کوي. ښار کې عادي کارونه پیل شوي په دې معنی چې وړې هټۍ او واړه سوداګریز مرکزونه پرانیستل شوي خو په ټوله کې ټولې دولتي ودانۍ او تر پای دولتي بنسټونه تر خواهی لوی تجارتی مرکزونه تړلی دي. خدای کې حتی د افغانستان خصوصي بانکونه هم شامل دي. د سرای شاهزاده چې تر ټولو مهم سوداګریز او پانګونې مرکز په توګه باندې هم مطرح دی دا هم نن یو اعلامیه کې وویل چې تړلې ده. خلک په ښار کې ګڼه ګوڼه لري، تګ راتګ لري، شته دی خو لا هم هغه ویر او یو ډول طرحه مطرح ده چې د خپل راتلونکي په اړه باندې چې هغه هم دغه نظام به څه بکیږي. او په ټوله کې د دوو نورو یا د دریو نورو ورځو په پرتله په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د خلکو تګ راتګ عادي دی او یوازې یو طرحه هم البته یو ویره چې مطرح ده هغه هم د ښار له نظامي رنګ ده چې کله به د ښار دغه نظامي رنګ عادي رنګ ته راځي تر څو خلک پکې په ډاډه ډول سره ژوند وکړي.
ډېره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې راته ویل دغلته په کابل کې او په کندهار ولایت کې خبرې تودې شوې دي چې د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې وشي. دا وروسته تر دې چې له قطره د طالبانو د دفتر یو پلاوی چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي پرون کندهار ته ورسید.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9000 4700 ول 1000 اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
مقابله ازادي رادیو نه اورید ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنه په افغانستان کې روان وضعیت په تیر د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري د کډوالو په چارو کې د سازمان د عالی کمشنري د روغتیا د نړیوال سازمان او ماشومان سره د مرستې د صندوق یونیسف مسولینو پرون په دیاړه په اوتریش کې غونډه کړې ده. دا چې جزئیات سیدی په دې راپور کې به وورو.
اساسي او بشري حقوق
دوستانو په بخنه سره چې دغه راپور به ورسته درته وړاندې شي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د
د کابل خار د شاهزاده سرای صرافان او د یات سرای مسولین وای د اسارو دغه مارکیټ به تر نامعلومې مودې تړلې وي. د سرای شاهزاده مرسیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د مارکیټ د بندېدو له امله صرافانو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. نوموړي وویل چې بانکونه به هم تر شنبې ورځې پورې تړلې وي. ښاغلی دادګل وایي که څه هم طالبانو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی، خو لا هم صرافان د ځینو امنیتي ستونزو له امله زړه نه ښه کوي چې د اسارو دغه مارکیټ پرانیزي. شهزاده سرای د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شوه چې طالبانو کابل ونیو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له طالبانو غوښتي چې د پانګوالو د پانګو، شتمنیو او تاسیساتو ساتنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په مرکز او ولایتونو کې خپل ټول مرکزونه پرانیستي دي. دغه خونه وایي د هیواد سوداګر او پانګوال کولی شي چې د پخوا په څیر د نوموړو دفترونو له خدماتو څخه ګټه واخلي. یادې خونې د سوداګرو او پانګوالو څخه هم غوښتي چې خپلو سوداګریزو او پانګیزو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زمو غاغله ازادي رادیو نه اوري لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل په افغانستان کې په ځانګړي توګه کابل کې نن درې مورځې چې طالبان واکمندي د خار فضاله هم نظامی ده. د افغانستان په اړه په نړیوالو کانفرنسونو کې بحثونه کیږي، تفسیری کیږي دا چې په گاون پاکستان کې څه ویل کیږي. دا شبرا سره د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي سټوډیو کې د اعظمي سپسړي مشي راځي چې لتاس واورو چې په پاکستان کې چې د افغانستان گاوند د غراس د طالبانو ملاتړ هیواد هم بلل کیږي څه ویل کیږي، تفسیر څه دی؟
ډیر مننه لودین صاحب. تفسیر خو بیلابیل ګوندونه بیل تفسیر کوي، حکومت بیل تفسیر کوي، حکومت ته کراس حکومت د اطلاعاتو یا خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری پرون یو خبری غونډه ته وویل چې دوی د طالبانو وسنۍ اداره یا ممکنه راتلونکي حکومت تر هغه وخت نه تسلیموي تر څو چې دوی له سیمایزو یا نړیوالو هیوادونو سره تماسونه نوي نیولي، یعنی پر خپل سر به دا کار دوی نه کوي. دا ځل لکه تیر ځل چې درې هیوادونه و، متحده عرب امارات، سعودي او پاکستان د طالبانو پخوانی حکومت ته تسلیم کړي وو، خو دوی دا ځل به دوی دا کار په خپل سر نه کوي. یو خدا بل پرون د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. نو هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو باید د افغان حکومت، یعنی د راتلونکي د طالبانو ممکنه حکومت چې دی، په دې کې باید د بشري حقونو تضمین وسي او هلته امنیت ټینګ وساتل سي. یعنی داسې اشاره ورکول کیږي چې پاکستان تر اوسه هم پر طالبانو څه ناڅه نفوذ لري. نو دوی چې د صدر اعظم عمران خان سره دا خبرې کوي، یعنی چې هلته باید دوی له دوی سره خبرې وکړي، له طالبانو سره هغوی دې ته راضي کړي چې دوی هلته بشري حقونه تضمین کړي او امنیت ټینګ کړي، یا افغانانو ته تاوان یا زیان ونه رسي. دا خو د حکومت دریسو. بلې خواته که راسو عام خلکو او ځینو خبريالان هم په دې کې پکښې دي، یعنی هغوی دا یو ډول جشن خو نه صورتولې، خو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده چې هلته طالبان واکمن سو، د نړۍ یو زبر ځواک ته ماتې ورکړله او دوی په ډېر ساده توګه باندې راغله، د حکومت چارې ونیولې او په ډېرې چټکۍ سره ولاړه. خو په عین حال کې بیا یو شمیر نور پاکستانیان دي، هغه بیا په دې باندې خواشیني دوی څرګنده کړې ده چې دا د جمهوریت زیان دې ته ورسېدي. اولته د افغانانو د شل کلنې لاسته راوړنې چې دي، هغه به یو ډول د اوبو باندې لاهوسي. دا خبرې کړې دي. سیاسي ګوندونو ته کراسو، په سیاسي ګوندونو کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه یا بلوڅ ملتپال یا سندیان، هغوی د افغانستان د پخواني حکومت پلوي کوي. هغوی دا وایي چې هلته یو جوړ حکومت و، جمهوریت و، نظام و، بشري حقونه تضمین و، د ښځو د ماشومان حقونه هر څه روان و. نو دا یو ناڅاپه بده څپه راغله. خو بل خوا ته که وګورو ځینې نور سیاسي ګوندونه دي چې لکه مذهبي سیاسي ګوندونه زیاتره، هغوی به په دې باندې خوشحالي لمانځي. هغوی دا وایي چې د طالبانو اسلامي حکومت رالی، شریعت به دلته نافذ سي او افغانان به اوس د اسلامي چتر لاندې دلته ژوند وکولی سي. نو دغسې بیلابیل غبرګونونه دي هلته.
ډیره مننه. کور مو ودان د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي و چې تاسو ته دا وویل چې په پاکستان کې د حزبونو، سیاسونو او عام خلکو ترمنځ د افغانستان د وضعیت په اړه څه تبصرې روانې دي.
نو موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللې. بیلابیلو دغو ادارو پروند د اوتریش پلازمینه ویانا کې غونډه کړې چې جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري وای د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو لخپل نفوس څخه کار واخلي ترڅو د ډله د ملکی خلکو ژوند خوند کړي. د دې کمشنري وایاند روپرت انکال ویلی پروندوشن به د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د قراري لپاره لخپل امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبان ویندویان په ورستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي. خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو این ایس سی آر وایاند شابیا مانتو ویل دا کمشنري د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par diru barkh ke amniyati aw de bashari haqun waziyat pa chatakai kharab shawa ya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawi. UNHCR us par hewadun ghak kwi che de hugu afghanan aw jabristan aw lo drawi che makhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان طارق یاشاروی چې هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کانفرنس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بالا ویل دا هیواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سموکاګله ازادي رادیو نه اوري د طالبانو یو پلاوی له دوه پرون مازدیګر کندهار ته ورسید. کندهار کې ورته په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګان راووتې چې د هر کلی مراسم هم ترسره شوې دي. دا چې دا پلاوی هلته په څه سلام شروع بوخدای او څه سره وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مرستيال او په دوه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبد الغني برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبد الحکیم اخون، ملا فاضل، ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبد السلام حنیفي د سه‌شنبه په ماښام کندهار ته ورسیدل. لدی طالب مشرانو څخه ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبد السلام حنیفي کندهار ته د رسیدو څو ساعت وروسته په یو خبري کانفرنس کې د راتلونکو نظام د جوړولو په اړه خبري وکړه. ملا خیر الله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصول پرونه نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي.
چې خلک بیانوي د بشر حقوق د وجې باندې انشاءالله مرجمن یو مرد افغاني علیا اناناتو پرونا کی او دغه رقم د اسلامي اصول پرونا کی دغه مطابق مرمخ کی هم ویلی وو هم انشاءالله مردا امید درو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې انشاءالله دنیا په هغه باندې نړۍ په هغه باندې رضایت وشي او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې څه روان دي تقریبا ډېر کم انتقادونه دي اکثر ستایل شوي دي امید درو چې نور به هم مخته ولاړ شي.
ملا خیر الله خیر خوا وویل چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي قدرونو ته اړتیا لري او د یوې شی حکومت ولی د جوړولو لپاره په کندهار کې لځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي.
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي یو هم دغه ځا سره موږ غواړو چې د حکومتداري په حق باندې به هم سر د سبا ان شاء الله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کیږي هغه لپاره چې ډیر عاجل او ډیر ژر وکولای شو چې هغه د حکومتداري لپاره هر ترتیب چې جوړ شو هغه بستاش سره ان شاء الله شریک کو او دا به ډیر وخت نه نیسي او ډیر ژر به ان شاء الله دغه لپاره کار وکړي.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بلغړی ملا عبدالسلام حنیفي وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواد د وتلو اراده نه کوي او له دوی سره دی په ګډه د هیواد د جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از همه افغانها خواهش مایی است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هیواده بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډو هیوادونو، اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټول انشاءالله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو.
ما هم انشاءالله به هم یک جا وطن خدا آباد کړي.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امر الله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دی د جګړې اعلان نه کوي.
کندهار ته مو د طالبانو د رهبری د راتک په اړه راپور واورید. په خوست کې د افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولیز انتقال د ورځې راهیسي د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوي او د ښار په زیاتره هټیو کې د یو شمیر شبکو د سیم کارتونو لپاره د حساب زیاتولو کارتونه یا کریډیټ کارتونه نه پیدا کیږي. دا چې د خلکو ستونزې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلې سي خون کېده. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپل د ایم ٹی این په کارت پسې ای زیرو پسې ګرد تاویدم او نن ورځ هم په ټول ښار کې د ایم ٹی این یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسول چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، تر څو دغه ځنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چیرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیه یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلق وای د کارتونو د کمیدو د ستونزه په دی ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوه. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیه مشر نظیف لاورین ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لوی لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوې دي.
یوازینی سیستم دا ده چې د راکو پیسې چې دي پیسې موږ نشو رسولی. بانکونه بند دي، لیارې د لیارې په سبا مشکلات شته چې کله د انتقالات د پیسې کېږي. اکثریت وخت کې موږ انتقالات په بانکي باندې کېږي، د شخصي بانکونه هم بند دي. دا خامخا د ستونزه شته، تاجبرکان د صرفۍ دوکونونه بند دي او ورسره د کرډیټو هم د فروشۍ بند دي. انشاءالله چې دغه خپله امنیت صرف شي ده د دې څو ګروباشي مرو مشکل نه وي. انتخاب د مرکز نامه کېږي، بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیه دغه مشر وایي ډډمن دی چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بنکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي، چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیږد پروسه خوندي او چټکه شي. یوازې په خوست کې نه، بلکې د دې ولایت په ګاونډ پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرفیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوریدونکو نن درته له دوه تر درو مایکروفون ستاسو خبرونه هم درو، هیله ده چې وای ورې روان وضعیت ته به ځانګړی شوی او د خپل سیمه د حالات په اړه موږ ته زنګ راووهي. اوس 12:30 بجې شوې، لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی و په مجلسي غونډه کې د افغانستان په اړه پرګډې ستراتیژي خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وای طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل د هوایي ډګر ته لاړ شي. په افغانستان کې د کړکیچ لپاره خېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیاردونو ډالرو شتمنۍ څخه بې برخې شي. د فنلند حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختګي همکاروي چارې دروي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا پړه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرې دوه خوشتنه وکړه.
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږه ویبپاڼه ته ورتللی شئ، پته ده azadiradio.com. پر ویبپاڼه سربیره موږ سره په فیسبوک کې هم یو ځای کېدلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره پر ټویټر او دغه راز یوټیوب کې هم ازادي رادیو مونډلای شي. هیله ده چې لمک سره یو ځای شي. پر ټویټر کې هم تاسو ته د ورځې تازه خبرونه وړاندې کیږي. ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو په اونۍ کې وو ورځې په منځنۍ 1289 په ټول افغانستان کې او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشې موادو د کاچاکونکو ټلیفونونه به څارل. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واوري.
په کابل ښار کې تر 2000 ډیر نشي ګولې او 1 کیلوګرام خیخاوني ول شو. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په یبشتمنه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2200 نشي ګولې ونیول شوې. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس پرمرز ازادۍ رټو ویل چې پولیسو د کابل ښار په 15 کې د نشي موادو د یبې شبکې د نیولو لپاره عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 1 کیلوګرام خیخونی ول شو. د دې دوه پیښو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوې دي. په خوست ولایت کې دوه کسان د 500 کیلوګرام چرسو د قاچاق پر مهال ونیول شول. اته څلويخ کیلوګرامه چارس پولیسو هغه مهال د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شي. په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له یو غونډي ولایت څخه د خوست ښار ته قاچاق کړل شي. د کورنۍ او چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رډیو ویل شي یو شوی کسان تر لومړنۍ یو څیړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز ترنوالې د معرفي شوی دی. د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي موادو شپږ ویش قاچاقون کی په جزا محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي موادو 19 قضې څیړلې چې په نتیجه کې د دې مرکز ابتدایي محکمې نه تورن کسان له دوو کالو څخه نیولې، بیا تر شپږو کالو پورې او د دې مرکز استیناف محکمې ول تورن کسان د بند په بیلابیلو مودو باندې مجازات کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ویل له مجازات شویو کسانو سره 111 کیلوګرامه هیروین، 18 کیلوګرامه تریاک، 134 کیلوګرامه چارس او 20 کیلوګرامه خیخنی ول شوې ده. او د ونیروستې پیخه دا د چی د ننګرهار ولایت پولیسو تر 10 کیلوګرامو ډیرو هیروینو د قاچاقو مخاوني ولا. په لومړی پیخه کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په رودات ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یو وزیر مبرید وکړ چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ازادي رادیو ویل چې په یو بل پیخه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د موټرو د تلاشی پر مهال 15 کیلوګرامه چارس ونیول شي په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی وو. د چارسو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی خو د هیروینو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل.
موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوه برخې درلودې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لاره له هغوی سره مینه کول دي.
کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی یې لږ لږ نشه پیل کړی ده، په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دې ځان وساتي.
دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي، په دې اړه له ارواپوهي استاد حافظې سره مرکه لرو.
بعضې کلینیکیانې چې مخکې د واده نه معتاد وي او فامیلې خبر نه وي، هغه مېړونه له خوا طلاقېږي.
د محمد ولی په نوم یو معتاد وایي چې دری رستورانتونه پر نشور اچ خولاړه.
په دې کمپنۍ کې مې موټر درلوده، مارکیټ کې مې درلوده، په دې ګورایي سیوال کې مې درلوده، بس درې وړم دغه نشور نه واخیست.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ته ودرې زه وګورم څه کې چیرې ګوري موږ مې شاوخه قتل چې چا زمون خبرو ته وګ نه ویني ولای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل. دې سیستم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه. له نشي موادو سره د مبارزې موین وایي چې که څه هم د دې سیستم فلج کولو له نشي موادو سره د دوی مبارزه ټکنۍ کړې، خو بیا هم له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د دوی فعالیتونه دوام لري. کارپوهان له نشي موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت بولي او وایي چې کدا مسولیت یوازې د افغان دولت پر غاړه ولویږي نو د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق به نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا له 2003 میلادي کال څخه بیا تر اوسه پورې له نشي موادو سره د مبارزې په پروګرام کې لوی ملاتړ کوونکي بدل کېدل. د دوه هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د مالي مرستو ترڅنګ د داسې استخباراتي معلوماتو په برخه کې هم مرسته کوله چې د نشي موادو د قاچاقونکو په نیولو کې ډېر موثر او ګټور و. خو اوس تازه بریتانیا د دې مهمو معلوماتو په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخیستې دی. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزی وایي چې د بریتانیا د پټ خبر اوریدو یا استراق سیستم ډیر پرمختللی وو او له دوی سره د قاچاقونکو په نیولو کې ډیره مرسته کوله.
موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوه برخې درلودې چې د یوې برخې لګښت د برېټانیا او بلې برخې لګښت د امریکا سفارت ورکاوه. هغه برخه چې د امریکا سفارت یې لګښت ورکاوه اوس هم په بشپړ ډول فعاله ده، او هغه برخه چې د برېټانیا سفارت یې پیسې ورکولې د اوس لپاره درول شوې ده، خو زموږ پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د هغوی فعالیتونه دوام لري. څرنګه چې د پټو خبرو او ریډیو سیستم ډیر پرمختللی و، موږ کولای شوای چې ډیری بریاوې ولرو، او اوس چې نه لرو ښکاره خبره ده چې زموږ بریاوې به کمیږي.
د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې په سلو کې اویا کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او د نشه یي موادو تولید هم په همدې سیمو پورې اړه لري. کله یوې خوا بهرني نظامي ځواکونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخلي، له بلې خوا بیا د افغانستان هوایي ځواک په جګړه بوخت دی. له همدې امله په دې وروستیو کې د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو بریدونه ډېر کم شوي دي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. افغان دولت یوازې دا درند پیټی نشي پورته کولی.
دوه زره یوویشت کال کې د مې د میاشت څخه چې د برمي جامعې د وتلو فیصله وسوله، د دې سره جفت د برمي جامعې زیرکې ادارې چې یو د هغو څخه د موادو مخدر اداره وه، دا هم د افغانستان څخه ووتله، او د بلې خوا څخه هغه حساس سیستم چې دوی د موادو مخدر د قاچاقبرانو په نیولو کې استعمالاوه، هغه سیستم یې ټول د منځه ولاړې. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر بیرته د افغانستان حکومت ته رسیږي، او د برمي جامعې کې د هلته به د موادو مخدر معتادان نور هم ډېر شي، او افغانستان
کې به معتادان څو چند شي. له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې برېټانیا د کشفي او استخباراتي همکاریو څخه داسې مهال لاس اخلي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مالي مرستې هم په سلو کې اتیا کمې شوي، او نړیوالې ټولنې د راتلونکي کال لپاره هم د هیڅ ډول مرستو ژمنه نه ده کړې.
آیا پوهیدلاست چې د کوکنارو نیخ وهونکي یا نیخګار د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟ په دې اړه به د عزت الله په نوم د یو نیخګار خبرې واورو.
موږ یو ورځ ویدولو د شپې پر یوه بجه باندې طالبانو نارې ویرالو، وای پورته سې پورته سو ټول سره تلاشي وکړو، موبایلونه م راکې، موږ ورته موبایلونه خو موږ نه لرو، او له یو ملګري سره مو هغه وړی بیا سار سر خیل تور کړی ولا سی بیا د زیوارې که، او یو د چاپی له طرفه سی حکومت راځي هغه سیمه ته، دې ته بیا نه ګوري دا شخصي دی یا نظامی دی طالبان دی حکومت ته، بس د شپې په مخ ورل داولي. موږ خپل یو شپوي دول د شپې پر دولس نیمه بجې وسی تیاری رالی، چاپاس ول ډیر بدل عدالت جوړ کو، موږ ته عدالت کوټه ترال وای راوز یم ټولش په ډیر ټکاول، موږ باندې ډیر په وام کې تیر وسول، او ډیر وخت داس پیکي چې د خپل مابین کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصيان تر سیګ زکه هغه کارګر ونه بلد یوزید لوام څمن داخله کوټه ته تیاری یم ولې د یم ولې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې ارواپوهان وایي د لومړي ځل نشه کولو له امله د ماشومان او زلمیانو سپکاوی او له هغوی سره سخت چلند کول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې غوټه پیدا او لډیره زد له خپل نه اهل ملګرو سره یو ځای شي. د امر روغتیا وزارت له ماشومان او زلمیانو سره مینه نه کول او سخت چلن کول په نشو داخته کېدل یو عمد علت بولی، او له کورنۍ څخه غوښتنه کوي چې د خپل اولادونو د کنټرول تر څنګ دی په خپل ورځنوي کارونه کې هغوی بخت وساتي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وورو.
کمو ولیدل چې بچان مو د لومړي ځل لپاره نشه کوي، نو خبرې ورسره وکړي او د دې خبرو ته هم په آرامه غوږ ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان سیدنې ښیي چې په نړۍ کې ډیری موتاد ماشومان او زلمیان هغه څوک دي چې د کورنیو له مینې څخه بې برخې شوي، او کورنیو یې د لومړۍ نشې له امله له هغوی سره سپک چلند کړی دی. ارواپوهان وایي چې ماشومان او زلمیان په ټولنه کې د نورو خلکو په شان مینې او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه نو په کورنۍ کې له ماشومانو او زلمیانو سره مینه نه کول د دې سبب کیږي چې هغوی بل ځای د مینې او داسې چا په لټه کې شي چې دوی ته غیږ خلاص کړي او خبرو ته غوږ ونیسي. په همدې ډول د نشه یي موادو د مافیا ډلو په دام کې نښلي.
د معتادینو د درملنې ارواپوهه سمینا یادګاری وایي چې د لومړي ځل نشي له امله د اولادونو رټل او سپکول د دې سبب کیږي چې هغوی خوابدي اوقدی او لډی رزه د خپل نشوته د بمور کړي، خو له هغوی سره په مینه خبرې کول او په آرامه قناعت ورکول هغوی له نشوت څخه راګرځول شي.
د صورت کې پدار مادر خبر میشن
کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی لګلګ نشه پیل کړی ده، په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دې ځان وساتي. ښکنځل او سپکې خبرې کول د دې سبب کیږي چې زوی له مور او پلار څخه لرې شي او یو پردی شي او پردی موجود ته پناه یوسي،
موجود بیگانه پناه ببره.
میرمن یادګاری وایي که بیا هم میناناک چلند ښه نتیجه ورنه کړه، باید له اولادونو سره د مور او پلار په توګه چلند وشي، خو باید دا چلند دومره سخت نه وي چې د مور او پلار عاطفي او مینې ته زیان ورسیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې څیړنو ښودلې چې له معتادو ماشومانو او زلمیانو سره د مور او پلار اړیکې پرې کول د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته دوام ورکړي. ارواپوهان وایي چې ماشومان خپل مور او پلار یو ښه بیلګه بولي، هر څه له هغوی څخه زده کوي او د هغوی ټول کارونه کټ مټ عملي کوي. د عامه روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی معاون عبدالشکور حیدری وایي چې اولادونه د مینې او محبت ترڅنګ یو داسې چاپیریال ته هم اړتیا لري چې هلته نشي مواد او د تنباکو دود نه وي.
اطفال خدا کنټرول کنن،
مور او پلار د خپل ماشومان کنټرول کړي، لغوی سره د مینه وکړي او په ورځنوي کارونو کې د مرسته ورسره وکړي چې غوی له نشي موادو په تیر بیا تمباکو څخه ځان وساتي. هغه مور او پلار چې خپل په تمباکو معتاد دي، باید د اولادونو په مخ کې تمباکو ونه څکي. یو خدا چې ماشومان یې جنز د کوي او بل دا چې هم دا دود په غیر مستقیم ډول د دې سبب کیږي چې غوی له دې لارې په نورو نشو اخلسي.
ارواپوهان وایي په افغانستان کې د نشي موادو اسانه او ارزانه لاسرسي ته پاکتو سره ډیره ضروری ده چې مور او پلار په دې وپوهول شي چې له خپل ماشومانو سره نرم چلند وکړي. ارواپوهان وایي چې په رواني برخه کې له نشي موادو څخه د ژغورنې د لارو چارو ترڅنګ له دیني پلوه د نشي موادو د زیانونو په اړه معلومات هم د دې سبب کیږي چې ماشومان او ځوانان له نشو څخه وژغورل شي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، پر راپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي له نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لار له هغوی سره مینه کول دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. له هغو معتادو میرمنو سره چې مرکې سوي ډیرې ویلې چې د خپل معتادو میړونو له خوا په نشو اخته سوي دي. ارواپوهان وایي چې معتادان د نشو په حال کې او یا تر نشو پریښودلو وروسته خپل ښځو ته طلاق ورکوي، خو دا طلاق رسمي نه وي. دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي او دوی د طلاق له امله له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهي استاد حافظې سره مرکه کړي او په پیل کې په معتادینو کې د طلاق د علتونو په اړه پوښتلې ده.
دلیل احتیاط دی چې دی په احتیاط باندې ګرځي. یو وخت پورې که پیغله وي، مثلا که واده کې بد واده نه، که فامیلي خبر شي خوښ خسره خاوند یو وخت پورې افسله کوي، اما نور فامیلي نه کوي، بیا نو مجبوریږي طلاق ورته ورکوي. خبر نه وي هغه مړن له خوا طلاقېږي، او بعضې چې پاک وي کله چې واده وي کې خاوند که معتاد وي نو هغې له خوا نه بیا دې مجبوریږي، که خیر جنۍ وي یا باسواده وي نو یو اندازه پورې کوشش کوي چې مثلا خاوند ښه شي، تداوی کوي چې ونه شو بیا نو طلاق اخلي. ورنه
ښځه معتادي که میړه هم معتادی، دوی څنګه بیا چا له طرف نه بیا طلاق ډېر واقع کیږي؟
ښځه غواړي چې طلاق ورنه واخلي، مړنه یې دغه نه کوي، بیا هغې خو کوشش کوي چې زه کله چې زه معتاد یم باید هم معتاد شي، چې ما نه څه ونه غواړي، ما نه خرچه، ما نه څه ونه غواړي، بیا نو نه کیږي، بیا نو ښځه مجبوریږي
چې اولاد لري یا یوازې وي طلاق اخلي. یعنی زه فکر کوم نارینه نه ښځې ډېر مړونه نه طلاق اخلي.
قانون کې بیا داسې ده چې نارینه که طلاق ورکړي بیا هغې ته رسیدګي کېږي محاکم له خوا نه. بیا د ښځینه معتدین مسله څنګه ده؟ دغه قانوني مشکل چې ده دوی ته د دوی طلاق قبلېږي نه دی د خاوند له خوا؟
رسمي طلاق ته دوی دغه نه ورکوي. دوی دومره آګاهي په دې شیانو نه لري. دوی کله چې هغه خو آګاهي چې ولري مثلا هلته محکمه کېږي، مثلا محکمه ورته وایي یا نشه حالت کېږي ته نشي کولی چې طلاق ورکړي. مثلا هغه به دوی هېڅ هغې ته نه مراجعه کېږي، خپل مېز کې هله فصله یې طلاق اخلي.
که چېرته میړه مواد خوشي نه کېږي د معتاد
ښځې خوشي نه کېږي، دوی غواړي ښځه غواړي چې طلاق واخلي، او که میړه خوشي کی نو که ښځه خوشي نه کی نو هغه ماغسې مریضان لرو چې هغه دې مجبوره دي وایي موږ نشو کولی چې دی نه لاس واخلو طلاق اخلو.
مونږ چې ځینې معتادین سره مرکه کړې ده، اکثرا ښځینه معتادین دا وایي چې مونږ له میړه طرف نه مونږ معتاد شوي یو په مواد مخدر. کېدای شي یو دلیل هم دا وي چې دوی ورنه طلاق ونه غواړي، او دوی دا هڅه کوي چې ښځینه هم په مواد مخدر باندې معتاد شي چې هغه هم دې په شکل شي.
او شته داسې مریضانو هم شته چې ښځې دلته په څو کلونو کې همداسې اخته دي، او مړونه یې همداسې تداوي کېږي، بیا بېرته مریضان کېږي، او بیخي بیرون ته وتلي دي، کوڅو کې سرکونو سر کې پراته دي، احمد طلاق نه دی اخیستی، دی خپل بچو سره کله یو سنټر کې کله بل سنټر کې داسې ژوند کوي. هغې همیشه موږ نه دا تقاضا لري چې موږ ته څه کار پیدا کوي، موږ پاک یو، موږ نسکو، موږ ښیو، طلاق هم نه اخلو مړنه.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکو 55 کلن محمد ولی له 40 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په کابل ښار کې 3 هوټلونه درلودل، او د ورځې یې زرګونه افغانۍ ګټلې، خو ټول په نشو ځینې ولاړل. دا چې نشو د مالی زیان تر څنګ محمد ولی ته نور کوم زیانونه ور اړولې دي، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دغه آزاد کار هوټل دری هم دغه کارونه مې کول، بیا په همدغه مینځ کې دغه خراب انډیوالانو سره بس په دغه نشو اخته شول. چار سنه هم شروع کړه، ورپسې تاریاک شو، د دې انډیوالانو تاریاک وهل یو دود و دود ور سره واخله، بس همدغه کې بس په تاریاک اخته شو. تلس کارم تاریاک وهل، بیا دغه یو دود و نیم کال کېږي چې همدغه یو مرګره ایم پوډری و، بس هغه راته ویلي چې ته تمام ورځ ناستې 2 ساعته 3 ساعته ناستې تاریاک، ته سیخونه ورور او ګاز و دونه بیروبار کته پورته دوه دوه پوډر ووهه، د تیسرې سترګې ګرده ما هم په اوله ورځ رښتیا چې دا دوه دوه پوډر ووهه، بس د مازدیګره پورې نه شو، بس دا دوه دوه څلور دوده شو، څلور شپږ شو، شپږ اته شو، د دې ورځ په ورځ دا زیات شو، داسې بدبخته شو. په دې کمپنۍ کې مې هوټل درلوده، مارکیټ کې مې درلوده، په دې ګولایي سیوال کې مې درلوده، بس درې واړه هم دغه نشو رانه واخیستل. په دې کې قرضدار هم شوم، پسمان هم شوم، سچ نقدې مې په کور کې درلودې، هغه هم رانه لاړې. په دې شل کاله کې هغه د ورځې کمې چې حساب کې د ورځې 1500 په نشه زما تللی دي. خو بیا داسې کېږي چې مثال انډیوالانو سره بند چې دغه 1500 مصرف ستا 15000 کېږي، بیا خامخا انډیوالان د سره یې مجبوره چې هر څه کې ورسره ده. کور کې مې نشه کړې ده، ولې چا لیدلی نه یم، زما اتاق مخصوص اتاق و زمن مې بېخي نه بوی پې لګېدلی نه ښه، هېڅ ډېر منفي تاثیرات لري، په هر څه تاثیر کوي. ډنګرې دی مثلا، زهیرې دی، شخصیت در نه اخلي، آبرو در نه اخلي، عزت در نه اخلي، دغه غون منفي تاثیرات دي که من نشه نه کولای. یعنی زما د زندگی افسوس ډیر خلک لري، زه به اوس ډیر لوړ مقام کې وم، بیخي یعنی میلیونر به وم، بیخي د پیسو د نگانه خو بیخي چې څه رقم زندگی وای ما بدلو دله، خو نشه هر سره نه ختم کړ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامه کې صدا چې ده چې زلمی پر زرغونی میندې، او هغه ته یې مرکه ورولېګل. د زرغونی کورنۍ هم راضي سو، او زرغونه هم ډیره خوشاله و. ته د سمال لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و، بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونی ورور له سفره راسي. خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونی مور او پلار وویل چې زرغونه زلمی ته نه ورکو. دا چې د دې انکار علت څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پخپلا مازدیگر کری د چنارو سرو تم گورا میانا د چنارو سرو تم گورا میانا
څوک شي دا کاڼي واروي وایم څوکې کاڼي مورا چې منګی درا ته مات ک
مډارې گا زه هم زلمه
وی زلمه ته اجره مې لګو غلا وخته ما چې ویل دا څه بالا دنو
ګورا پام دی چې نارې نه بالا نشي کېدای کبلای هغه وته او کچیر دیو هغه به نه زه هم خو یارا که خدای دا ستا غوندې ښکلې بلا زما په نصیب کې نو خیراتونه به وکړم خیراتونه
رښتیا دومره در باندې ګرانه یم
ولې ستا زړه ته نه لویږي قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي نه وینې چې لکه غل پټ پټ چې نه ته در پسې راغلی یم
ته ودرې څه وګورم
څه کې چیرې ګورې
لږ مې شاوخوا کتل چې چا زمونږ خبرو ته غوږ نه ویني ولی
هیڅوک هم نشته ما تر راتګ مخکې شاوخوا وکتل بیا راغلم
ګرانه چې یو خبره درته وکم چاته خو به یې نه وایي
نه چاته به ولې وایم
پر ما هم ډېر ګرانې زلمی جانه خو شرمېږم نشم درته ویلی ما ویل ته داسې فکر ونه کړې چې پر دې نه یم ګران آخه اوس دا خبرې پرېږده یو بله خبره به درته وکم
څه خبره ده هله نو ژر شه راته ووایه
عادي خبره نه ده زیری دی زیری باید شیرني راکې
یاره زرغونه جانې که زیری دې را باندې وکړه نو شیرني خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم هله نو ژر شه ووایه چې د څه شي زیری ده
خبره دا ده چې نن سامور زموږ کره مرکه راغلې وه
خخه نو بیا څنګه شو ها
جانانه دا دې مبارک شه پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا
حالا نو زر شلی وانی نسل خبر رو کا حالا نو
خبر خلاص شو زما مور و پلار رضی شوال تون تیاره نیول شوی دی یوازی خبر از ما رور تا پاتی دا آقا پا سفر که دی یو افته و روز تا رضی کلش اغر آقای بیا تاسی تا خبر در کو چی راشی دسمال یوسی ای تا تا وایم چه پا چورتونه که دوب شوایی ها دا چو کالا کیگی چی چی نیتا زما دا زیارت لپاره رازی اوز چی زما استاد واده خبری کیگی تا یز خوشحالا نشوی خیرت خدای زلمه یا
خوشحالا با ولی نیم خوما ویل کستا برو راغه حقا خوبا چه خبر پا که نراباسی
نه نه لالا می دا پلار لخبری ناوری پلار می ویل کلالا می پا کور کیوی خدای چی تاسی دسمال یوسی تمیل منو بم خ خدمت وشی خ زو زم چې نه وخت کیږي مور میرا ته پتا مده سمده
سمده ګرانه
د خدای په مان
په مخه دی خا
اوهو ناجی خی کده خدای را ولی په خیر اسی
د چیش خیر بابا ستا لکور چه خبم چوک خیر یوچی
ولی خوری موک چه بد درس ولی دی چه داسی خبری که
بد لچنگ دی تا گفتل چه خپل پودری زوی ده زما لون و گواده
اول دی خلو وارا پو بو پری مینجا او بیا زما دی زوی نمو اخلا پوشوی که نه تو نشر میگی چه پر خلکو ناقا تو لگی او زما زوی تا پودری وایا
خلو دی تا پری مینجا او بیا زما دی لون نمو اخلا ته زما کمالدار او ښکلی لور وګوره او ستا دا پوډری زوی وګوره
ګل غوندې نازکه ښکلی زوی مې دی چا ویل چې زما زوی پوډری دی
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډری زوی زما زوم کې خدا ناچله سکه دې دلته نه چلیږي بل دکان ته یې یوسه پوه شوې که نه
ته نه شرمېږي چې زما پر زوی د پوډریانو تور پورې کوي
تور نه دی رښتیا ده رښتیا تام خ خبره دی خو پتا ولدی گوره تام یو موری او لورم لری تخپل لود پودری تا ورکوی
که زما زوی پودری وای نو لومړی ورځ به دی وای دی وای چې لور نه درکوم اغا ورځ خو ستاسو ټول خوخه با نن بیا څنګه داسې نه تا پز ما زوی پودری شو
من څه خبر وو چې ستا زوی پودری شوای دی ستا زوی کله په کلی کې وسیږي تل ورکوی تا خو ویل چه تجارت کوی خو اوس معلومه شوا چه پودری شوی دی لشرم کلی تا نسی رات لی
چه نری خبره نو اوس پیریانو در دویل چه زمازوی پودری شوی دی
خدای فضل وکړ چې زوی می لا سفر راغی. هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پوډری شوی دی.
بس بس دروغ مه وایه، د پوډری رنګ معلومی، زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده.
واه واه دای لا بلا د ګلاب غوندې تازه دی. سمه ده، وروسته به دی گلاب زوی آل ووینه. دی مور سترگی رندیوی او دی خپل زوی آل نوینه.
زازم را کشه تل خدای اجار شه چه زستا لون پسی در تلم که نستا غندی فقیران و لونی توک تکوی. زما زوی والا که بی خزی پاتی سی.
زدا منم چه منگ استاس خوندی شتا من او مالدار نیو، خو خپل لور پودری تا نور کهو. ستا چه خیال و چه منگ با خپل لود ستا سه پیسو ده درکو او پلوی لاس با یه تناره که واچه و؟
ده ازادی رادیو درنو آوریدون کو ده دی اونهی ده زهر و کاروان خپراونه پر همدی زی پایتا ورسیده. تربیامو پلوی او مهربان الله سپارو. ده خدای پامان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.